السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ګڼ لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاوه خلاص شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ادعا کړې چې د اسد رژیم لسګونه زره خلک شکنجه وجلی او د دغه رژیم سقوط یو تاریخي فرصت دی چې د سوریې خلک یو خراتون کې ځان ته جوړ کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شول چې هیواد د سباند 1,920,000 سوریایي پناه غوښتونکو کوربه دی، د اسد رژیم د زرګونه بیګونه خلکو د وژنې مسؤل بللی دی او هیله ښودلې چې سوریه به سولې او ثبات ته ورسیږي. د بریتانیا صدر اعظم هم ورته څرګندونې کړې. بشار اسد او کورنۍ د راپورونو له مخې مسکو ته تللی او هلته یې پناه اخیستې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي روسیا او ایران په کمزوري موقف کې دي. هغه پرون یک شنبه پر خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشل یو پوسټ کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د یک شنبه په ورځ په سوریا کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني چې د ایران او روسیې له ملاتړه برخمنه وه وپرځېده او واک مخالفانو ته په لاس ورغی. ترامپ ویلي روسیا او ایران د سوریې د دیکتاتور بشار الاسد ملاتړ ته ځکه ورنغلل چې اوس په کمزوري حالت کې دي. ترامپ ویلي روسیا د اوکراین د جګړې او ناوړه اقتصاد له کبله کمزوري شوی او ایران د اسرائیل د جګړې له کبله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. فرانس پریس خبری اژانس د بیلابیلو ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله ویلي چې د غونډې بحثونه به د بندو دروازو تر شا وي. دغه غونډه یو ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني رنګ شوه او د غلطه واک د حکومت مخالف وسلوالو ته پلاس ورغی. د سوریه پرزیدلی ولسمشر بشار الاسد او د هغه کورنۍ د دمشق تر سقوط وروسته مسکو ته تللی او د روسیې دولتي رسنۍ ویلي چې مسکو نوموړي ته بشري پناه ورکړې ده. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي پر روان ژمی کې به 1,015,000 داخلي بې ځای شوو کسانو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. دغه ادارې پرون یکشنبه ویلي چې په دې مرستو کې کمپلې د پخلنځي لوښي او ترپالونه شامل دي چې د چین د نړیوالې پراختیايي ادارې په همکارۍ او په افغانستان کې د چین سفارت په مټ به وویشل شي. دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې طبیعي پیښو لکه سیلابونو، سختو بارانونو او طوفانونو سږکال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ډیرو بې ځای شوو خلکو کورونه ویجاړ کړي دي. او د سونیا په نوم یو افریقایي پیله د یک شنبه په ورځ د پاکستان په سویل کې د کراچي ښار په یو پارک کې مړه شوه. د پارک مشر سید امجد حسین زیدی فرانس پریس اژانس ته ویلي چې د سونیا په بدن باندې په راتلونکو څو ورځو کې معاینات وشي، ځکه چې د هغه په خبره دا فیل تر مرګ مخکې ښه و. سونیا او د هغې خور مادوبالا په 2009 کال کې له دو نورو خویندو فیلانو سره له افریقا څخه پاکستان ته راوړل شوې. 19 کلنه سونیا په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دوهم فیل دی چې مړ کیږي. فعالان په پاکستان کې د پیلانو د وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي. د سفری پارک رئیس وایي په پارک کې یوازې اوس دوه فیلان ژوندي پاتې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې طالبانو د سوریې نویو واکمنانو ته ویلي چې د عمومي عفو تګلاره دې غوره کړي او نړیوالو سره دې تعامل وکړي. آیا د سوریې نوي واکمنان له طالبانو سره نږدېوالی لري؟
طالبان دې هیڅ نه خوشاله دي او نه ښه کوي چې تاریخ د شام با طالبانی سیاست په سوریه کې طالبانی حاکمیت هلته مشکلی ایجاد شي.
روسی رسنیو ویلي چې د سوریه پر زیدلې ولسمشر او میرمنې مسکو ته تللی او هلته پناه اخیسته. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي ویلي اوسنی حالت یوازې عام خلک نه بلکې خپل یو شمیر طالبان هم خوښ نه دي.
دغه حالت چې دا اوس د ستی روان ده نه دی. امارت اسلامی د اکثریت وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده، نه د افغانستان د خلکو خوښ ده.
مخکې د خبرونې تر پای از موږ ملکی او کړې د سندلې د ګټو او زیانونو په اړه هم دا راپور درته لرو.
کرا کرا کې د لشي سبب سردردي شي، د سر هوګي، زړه پتواله یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پیږي چې چیرې هم محیط ماحول نه پیژني.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ووم ورځ خبرونه هم خپرېدو ته چمتو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه،
خبري ټولګه ته خراغلې شپږ بجې او شپږ دقیقې کې دونکو دی راځو د خبرونې د سر راپورته. د طالبانو حکومت په سوریه کې تازه وخت رسیدلې هیئت تحریر الشام ډلې ته سپارښتنه کړې چې د عمومي عفو تګلارې غوره کړي. د سوریه پلازمینه دمشق پرون سقوط شو او باغیز وکونه پکې وخت ورسیدل. یو شمیر نور افغان سیاستوالو هم د سوریه د سقوط په تړه عکس العملونه خودلی. تفصیل له صفی الله ستانکزیو.
د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د سوریه د سقوط او وقته د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغیز وکونو در رسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړ. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یک شنبه نه وخت خبره کړې، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوې چې تر ټولو مهمه د عمومي عفو تګلارې لنډي سره مثبت تعامل او د ټولو په خوخه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوال ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سره سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلې دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي، ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولانی په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې باغیز وکونه یک شنبه د سوریه پلازمینه دمشق نیوه او د اسد د کورنۍ څخه باندې نیمه پیړۍ واکمني پای ته ورسوله. په خواله رسنیو د طالبانو ځینی پلویان د بیرغ اسلام پالي نظریه او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغیز وکونو په لاس د سوریه سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړي. د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی کلونه په سوریه کې د القاعده مشر وو او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلې. طالبان هم له القاعده سره نږدې اړیکې پاللې او د القاعده پخوانی مشر منو زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پال نظریات او څو نور شباهتونو سربېره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوری کورنۍ له ترکیې بیرته خپل اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد رژیم د ړنګېدو په سبب خادي او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوریت نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستان وتښتیدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسید او هلته په یو جمعات کې د خپل ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې 3 کاله وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده نه له نږدې لیدلې او نه کوم نوې عکس یا ویډیو پر رسنیو کې خبره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولانی مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له سی ان ان سره په یو مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکي حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه و. جولانی دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپل کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
و موردل چې د طالبانو حکومت په سوریه کې نوې وکمنې شوې ډلې ته مبارکي ورکړې او یو شمیر سپارښتنې ورته کړې دي. د بشار الاسد د رژیم له سقوط او د هیئت تحریر شام باغیز وکونلو وکمنې دود طالبانو هرکلی په څه معنا دی؟ طالبان او تحریر شام له القاعده سره د اړیکو مخینه لري او سنی اسلام پال لري دي. د طالبانو حکومت د تحریر شام د بریا هرکلی کړی او حقوقي ته د عمومي عفو حکومت ولې او د نړۍ سره د مثبت تعامل په برخو کې سپارښتنې کړي. صفی الله سنگزی په همدې او نورو مسلو له پخوانی افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو لشنون کې غوث جنباس سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې چې د سوریه ځواکمنو ته د طالبانو سپارښتنې څنګه ارزوي.
طالبان اول باید لاشي آینه ته د سپور کټ وګوري، ځان په سر وګوري چې څوک یې چې نورو په پاسیار کې کله عمومي اخر خبره وسی وي موږ په ډېر خوشحالي سره چې داسې کومه اخه نه کوو. اخه خو په دې معنا نه ده چې په یو هېواد کې په ټوله معنا حاکم اوسېږي، د یو کشر فکر خواندان یعنی ملایان او طالبان او نور ته دی ګواکی اپا کړی د چې هغه هم افر نه او وستر بل موږ دی شاهدان وو چې اگر خلک چې پل فکر دی متفاوت فکر دی طالبانی فکر کړی هغه ځپل کیږي هغه توفیل کیږي هغوی کار ته نه پرېږدي نو دا بل ښیي چې دا افر نه ده دا انزوا تکاوی دی د افغانستان یوه ډېره غوښنه برخه د خلکو منورین متخصصین د کار خلک او اندرسې د ټولنیز نشته سره په وایي چې متفاوت نظر خاوندان دي او ورته ورته او څه ور د ژورنالیستانو او د نړۍ له سره هم کاملا مشکوک دي چې هیڅ نوع اعتراض او هیڅ نوع اختلاف د نظر طالبان د خاطر چې موږ یې بنسټ نه
بله وړاندې تفاوتونو په ارتباط وپوښتم چې د طالبانو په ډله کې اندرنګ د تحریر شام ترمنز په رفتارونو کې څه تفاوت شته فکر کوئ؟ ځکه چې مشابهتونه لږ څه برملا شوي دي، مثلا د بیرغ مشابهت یا دا چې هغوی هم اسلام پالي دي، دوی هم او تقریبا د سقوط سناریو هم په همدغه شکل و چې په څو ورځو کې خاورونه یو په بل پسې سقوط شول.
تر هغه ځایه چې لومړني یا ابتدایي معلومات او خبرونه ښیي تفاوتونه شته. طالبان دي هېڅ لر نه خوشحاله دي او نه ښه کوي چې تحریف د شام و طالبانی سیاست په سوریه کې پلی کړي. اول خو درجه و سیاسي موقعیت د سوریې طالبانی حاکمیت هلته نشي کېدی چې ایجاد شي. دا یو. دومه خبره دا چې زه البته دا ابتدایي معلومات دي چې د جولانی د خولې چې موږ یې مصاحبه کړې ده ډېره مفصله، هلته خو هغه اعتراف کوي چې پخوا د نورو لارو روانو چې هغه لاره هغه خپله اوس انتقادوي. جولانی وایي چې زه هر نوع تنوع نه زده کوم، درنښت ساتم، زه به اقلیتونو ته درنښت ساتم، زه به شمول د مذهبي اقلیتونو ته هم د هغوی کنواسته چې دوی د هغوی به آزاد اوسېږي. بل دا چې تاسو د مینه خیالونو د خوا خوا انتخابي بیرغ د طالبان لپاره پیژندل کېږي، اما هغوی په یو حالت کې هم ملي خپل بیرغ پرتانیسکي بیرغ د سوریې ته کومه بې احترامي نه ده. او بله دا چې د هغوی ټوله بوتاني چې اوس خرګونوږي د سوریې هغه کوم نظام سره شامل اسد او د هغې حکومت سره، حتی هلته چې کوم صدراعظم پخوانی نظام پاتو دی هغه هغوی سره ډېر انساني چلند کوي.
تحریر شام ډلې څخه چې اوس سوریه کې واک ته رسېدلې، البته ځینې نور کوردي ډلې هم شته، څه توقعات کېږي چې څه وکړي دفتن د وضعیت لپاره؟
فقط توقعات خو همدا کېږي چې دوی بسوریې بسوریې د راتلونکي پاتې دوی د هغو هلو ځلو څخه د هغو اقداماتو څخه چې خدای مکړه سوریه ویسي د لوی او ډېر ځورونکي کورنۍ جګړې خواته د هغې نه ده، او هغه بیا هم د افغانستان تر لوري څخه باید دوی زده کړه کړې وسي چې هغه پېښې چې په افغانستان کې په نړیواله لسیزه یعنې د دغې خطر او تهدید تر اوسه لا شتون لري چې کېدی شي سوریه خدای مکړه د یو لوی کورنۍ جګړې چې خدا به د دوی هغه فرانسه تعقل تلتاخپذیني دا به وښیي چې پرځ دې ورځې کې چې بیت څومره د سوریې په افریقه کې دي او څومره د اکستریمیزم یعنې د افراط ګډه وښیي.
د چارو کتونکو غوث جانباز و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریې مخلو جمهور رئیس بشار الاسد او کورنۍ روسیې ته تللی او هلته یې پناه اخیستې. ځینو روسي رسنیو راپور ورکړی چې مسکو اسد او د هغه کورنۍ ته د بشري منحوظاتو له کبله پناه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځوال بیا د بشار الاسد حساب کتاب غواړي او وایي چې هغه سره باید حساب کتاب وشي او عدالت ته کېکاږل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې دولتي خبري اژانس تاس په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي اسد په موسکو کې د یو سیاسي پناه اخیسته. سرچینې تاس ته تایید کړي چې روسیې د بشر دوستانه ملحوظاتو پر اساس اسد او د هغه کورنۍ ته پناه ورکړې ده. نورو روسی خبري اژانسونو انټرفاکس او ریا هم ورته راپورونه خپره کړي. لبلې خوا العربیا په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې اسد په موسکو کې دی او روسیې هغه او کورنۍ ته پناه ورکړې. موسکو ته د بشار اسد او د هغه د کورنۍ د رسیدو راپورونه څو ساعته لهغه خبر شول چې د اسد د سورلی الوتکه له دمشق تر وتلو وروسته لرادار ورکه شو او ان داسې اوازې هم خبرې شو چې ګواکي الوتکه لویدلې. د بشار اسد رژیم رنګېدو غاڼ نړیوال خبرګونونه پاره ولیدي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین یو عمل وباله، خو په عین حال کې د نامعلوم وضعیت یادونه هم وکړه. په نهایت کې د بشار اسد رژیم سقوط وکړ. دې رژیم په حقیقت کې په سلګونو زره بېګناه سوري وګړي په وحشیانه شکل شکنجه او وژل. دغه رژیم نسکورېدل د عدالت یو بنسټیز عمل دی. دا د سوریې د کړېدلو خلکو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي. تر څنګ یې دا د خطر او ناڅرګندتیا یو حالت هم دی.
It's also a moment of risk and uncertainty.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم چې هیواد د سوریې د څه باندې 1.2 میلیون کډوالو کوربه ده، اسد د لزګونو زرو بیگونه خلکو د وژنې عامل وباله. شولز د یکشنبې پر ورځ خپل بیان کې زیاته کړه چې د یوې آزاد او سوله ییزې سوریې هیله کوي او په دې رابطه جرمني همکاري ته چمتو ده. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر ویلي د سوریې خلکو کلونه د بشار اسد په رژیم کې وکړېدل. ستارمر په یو سیاسي حل د سولې او ثبات په ټینګښت او لګښیو او ملکیانو په خوندیتوب ټینګار وکړ. بشار اسد د 2000 کال د جولای 11 پر سوریې واک چلاو. بشار تر خپل پلار حافظ اسد وروسته چې 1991 تر 2000 کال واکمنو د سوریې واکمنۍ ته رسیدلی و. د بشار اسد د واکمنۍ لویه برخه په کورنیو جګړو، د داعش د بریدونو او د ایران په نیابتي جنګونو کې تیره شوه. د هغه حکومت تر ډیره د ایران او روسیې له ملاتړ برخمن و، حال دا چې د هغه مخالف ځواکونه له بیلابیلو لوریو تقویه کېدل. که څه هم چې د مخالف ځواکونو مشر د نورو هیوادونو همکاري رد کړي. د بشار اسد د رژیم په سقوط سره د اسد د کورنۍ د څه باندې نیمې پیړۍ واکمني پای ته ورسېده. د احمد اشار مشهور په ابو محمد جولانی په مشرۍ د حیات تحریر شام ډلې باغیز وکونه په 16 ورځو کې د سوریې خارونه یو په بل پسې ونیول. په بریتانیا کې مش د سوریې یوې څارونکې ډلې ویلې له نومبر راهیسې د حیات تحریر شام د بریدونو په پیل سره تر دې د ملک تر لګ نه سو کسان په سوریه کې وژل شوي. په دې ډله کې د یاد بنسټ په خبره 133 ملکیان، 380 سوری سرتیری او 392 بلواګر ځواکونه شامل دي.
و موریدل چې د سوریه پرزیدلې ولسمشر او د کورنۍ غړي مسکاو ته تللی دي او هلته پناه اخیستي، او روسي رسنۍ وایي چې مسکاو د بشار الاسد پناه هم د بشري ملحوظاتو لپاره منلې. د سوریه حکومت چې پرون رنګ شو د ایران او د سوریه لمرتاړه برخمن وو. دا چې د سوریه او د روسیې اړیکه څومره مخینه لري او اوس به د سوریه سقوط یا د سوریه د رژیم سقوط د روسیې لپاره څه ډول پیغام لري، د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو تحلیل کې ویلي چې دا سقوط د مسکو لپاره یو سپیړه ده. نور به لسمه څاروانه وو.
کله چې ولادیمیر پوتین شاوخوا 15 کال وړاندې د روسیې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، د هغه له کلیدي مخو څخه یو دا و چې د مسکو نړیوال حیثیت بیرته راژوندی کړي. په سوریه کې د کورنۍ جګړې پر مهال د روسیې مداخله د دې پیغام د ورکولو لپاره و چې دغه هیواد لا هم د نړیوالو معادلو یو پیاوړی لوبغاړی دی. مسکو د سوریې په بحران کې د مداخله لارې هڅه وکړه چې خپل نفوذ په منځني ختیځ او نورو سیمو کې پراخ کړي او ځان د لویدیز په وړاندې د احتمالي سیال په توګه معرفي کړي. خو د بشار اسد د رژیم سقوط چې د مسکو یو له اصلي متحدانو څخه ګڼل کېده، کولی شي د روسیې ستراتیژیکي مخې په جدي ډول کمزوري کړي. په سوریه کې د روسیې د دوه مهمو پوځي اډو شتون د دې هیواد لپاره حیاتي دي. د هومیم هوایی اډه او د ترتو سمندري اډه هغه تاسیسات دي چې روسیې ته د مدیترانه سمندرګي د لاسرسي امکان ورکوي او د سیمې په کچه د مسکو د ځواک یو کلیدي وسیله ګڼل کیږي. په 2015 میلادي کال کې په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله د دې جګړې لپاره یو مهم بدلون و. د مسکو سختو هوایی بریدونو د بشار اسد د رژیم د ځواکونو د ځینو سیمو په کنټرول کې مرسته وکړه. د 2022 میلادي کال په فبروري کې په اوکرين کې د روسي پراخ بریټ وروسته د سوریه لپاره د مسکو اهمیت نور هم زیات کړ. کارپوهان خبرداري ورکوي چې که روسیا په سوریه کې خپل پوځي اډې له لاسه ورکړي نو دا به د مسکو لپاره یو ستراتیژیک ماته وي. همداراز دا به د روسیې نړیوالې ادعاګانې زیانمنې کړي او ممکن نور هیوادونه لکه د لاتینې امریکا او افریقا هیوادونه د روسیې په اړه خپلې اړیکې له سره وارزوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د ومه ورځې خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده چې د تیرې وی اونۍ پیښته له مختلفو زاویو کتنه پکې شوې ده. خو په دې ټولګه کې راځو د راپور ته چې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو د اوسنی حکومت پالیسۍ افراطي دي او د افغانستان په زیان. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د طالبانو اوسنی حکومت باید په ټولو برخو کې د ښځو حقونه خوندي او دوی ته د تعلیم زمینه برابر کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی ناور.
د طالبانو ځینې پخوانی چارواکي د افغان ښځو او منجونو په اړه د دوی د اوسنی حکومت اقدامات افراطي، تحمیلي او د افغانستان په زیان بولي. د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د نجونو او ښځو په کار او تعلیم بندیزونه زر تر زره لري کړي. نو مولوي ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت د اوس د ستي روان ده دی چا نه د خوښ نه د امارت اسلامي د اکثریتو وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده او نه د افغانستان د خلکو خوښ ده. دا یو تحمیلي شی ده. ګمان مې داده چې په دې لاټه کې به ټول روان وي یو د افراط او تفریط په منځ کې منځلارې لاره غوره کړي او دوی ته حق دی تعلیم هم پیدا سی. باید سی خوب و قوت بندی دی نجونو او دی خدو حقوقو تا پاملرنه ویسی دی دوی دی تعلیم حق امارت اسلامی بندی پرز ده.
نوموړی زیاتوی دا چې د طالبانو حکومت نجونو ته د تعلیم لپاره ماحول نسی برابر ولای، امنیتی نسی ساتلای، دا د دوی کمای دی او په خبره په دا ډول کړنو دوی برات نسی ترلاسه کولای. خانای طالب قماندان او د خلاصون لری شورا مشر سید اکبر اغا بیا ټینګار کوي که د طالبانو حکومت د خبره پر رعایت فضا تنګوي حاکمیت بل لاسه ورکړي. سید اکبر اغا هم د دې بیان ترڅنګ د نجونو او ښځو تعلیم د ټولنې د پرمختګ لپاره مهم او شرعي حق بولی. د ازادي راډیو ته وویل
تقریبا په دې باندې څنګه کوي چې د ښځو په فن تعلیم باندې او ښځو هم داسې نه وای دا حکومت چې هغه د رعایت په سر باندې حکومت دی یعنی څه معنا چې په یو جاج واقع حکومت باندې د رعایت خادم نو هر حاکم په خپل محکوم ته داسې څه خبر چې نو شو خبر به دا وایي د تعلیم په باب کې طالبانو ته نه تعلیم خبره چې دی کوي دلایل پیش کړی وای د ملت ته پرې باندې اپراتور کړی وای داسې مبهم پاتې کېدل خلک راځي چې لاره د کیږي.
سید اکبر اغا وایي د طالبانو حکومت باید عام ولس ته پام زیات کړي په ځانګړي توګه په بشري، اقتصادي او امنیتي برخه کې چارو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي چې ولې د دوی حکومت د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې بندیزونو لګولو ته زور ورکړی او څه وخت به دا محدودیتونه او بندیزونه لري سي. خو د دوی په حکومت کې یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته لیکلي چې د نجونو د تعلیم زمینه برابرولو لپاره په جدیت کار روان دی. دغه طالب چارواکي ادعا کړې چې په تیرو نظامونو کې د په خبره بې باکیو او د بهرانیانو د کلتور د اغیزو د دفع کولو لپاره وخت اړتیا ده او هڅه کیږي چې زر د نجونو د زده کړو د منظم سیستم پر رامنځته کولو د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. خو دا ډول څرګندونې تر دې وړاندې نورو طالب چارواکو هم کړې دي. خو له دې وړاندې افغانانو دا ډول څرګندونې رد کړې او ټینګار کړی چې نجونو د اسلامي حجاب پر رعایتولو په افغانستان کې په جلا او مناسبو ښوونځیو کې زده کړې کولې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو نن د لیندۍ 19مه نیټه ده او په افغانستان کې په رسمي ډول د ژمي څلورمه ورځ ده. په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو په خارونو او د غراس په کلیو کې ځینې خلک له سندلیو نه استفاده کوي. دغه سندلۍ د تودوخې لپاره ارزانه او اسانه وسیله ده، خو په ورته وخت کې ځینې زیانونه او خطرونه هم لري. تفصیل به په دې راپور کې له ابدې سپوږمۍ نه واورو. پر راپور پسې د ومی ورځې خبرونه لیاده مباسي.
سندلې هم مردانه ده او هم اقتصادي.
فیصل چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي سکال ژمی یې سندلې ایښي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لرګیو بخاري کاروله، خو سکال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې له امله په کور کې سندلې کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلې په کارولو ډیر نه پوهیږي.
پخوا کلونه مونږ زیاتره له بخاري او چرې څخه استفاده کوله. زمونږ اقتصاد خو د جمعې پر انګدې کېدو سره به مو دوه خرواره لګي خستل چې د جمعې تر پیا به مو بسنه کوله. خو څلک کال چې زمونږ اقتصاد خنه دی او بیکاری زیاته شوی، یوازې د یو سندلې او دوه بوجۍ سکرو په خستلو مو په کور کې سندلې خې دی.
که څه هم سندلې یو ارزانه او مناسبه وسیله ده، خو خپل ستونزې او خطرونه هم لري. مولودا چې د لوګر ولایت اوسیدونکو د وای چې یو ځل د سندلې د سکارو غاز نیولې و چې آن د مرګ تر کومې ورسوله.
زمستان بود مخانه خالد
یو ورځ تخبل خاله کوټه ولاړم. حالت یې سندلې چې ما تجربه نه درلوده. د شپې نه وخت مې سر ګرځید او زړه مې تنګید. ډیر بد حالت مې درلود. زر یې راته نارنج او مالګ راکړل. داسې مې احساس کاوه چې نړۍ راته تاویږي. بیا وویل چې زه د سکرو غازو نیولیم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانی سیمه اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلې کاروي، د سکرو د تازه کولو او د سندلې د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعا د وچو کاس زغال تاسو میشه؟
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي تر څو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکسر نمک پاشوتیم که ګاز زغاله نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغۍ او متخصص دی، د سکرو د زهرجن غاز د غیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کرا کرا کېدلی شي سبب د سردردی شي، د سرهوګۍ او د سلکه ریزش خوندې، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهېږي چې زه چیرې یم، محیط ماحول نه پیژني، زمان هم تر نه کړه. دغه شي دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیایي. او عجل تدوی دا چې آزاد هوا ته سړی ووزي، نو باید عجل اقدام وشي چې د خطرناک غازې سبب د مړینې هم کېدای شي.
د کابل اوسیدونکو وایي چې سکال د یوې سندلې بیا له زرو څخه تر 2000 افغانۍ پورې ده او د یوې بورې سکارو بیا 1500 افغانۍ ده. په ورته وخت کې د یو خروار لرګیو بیا چې په خواله 8000 افغانۍ او سکال 10000 افغانۍ ته رسیدلې ده. سندلې لرګیو جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنۍ کورنۍ چې غړي یې کم وي ډېرې له مربع سندلې کار اخلي او لویې کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلې کاروي. په افغانستان کې د سندلې کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلې په سر او شاوخوا لوی بړستن غوروي او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کېښودل کېږي.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پاڼو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره یم او د اونۍ د نویو سیاسي تحولاتو له متفاوتې شننې سره مو د ازادۍ د ومې ورځ کوربه یم. نن درته د کورمې د قبیلوي نښتو په اړه بحث هم لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د انجنونو پر زده کړو عامو تام بندیز طالبانو د طبي نیمه لوړ زده کړو ادارو له دروازو نجونې وشړلې او ازیدي چې مؤسسات هم تړل کیږي. د نظر خاوندان وایي طالبانو خپلې پښې په تبر ووهلې.
د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي. که څوک خبرګون هم ښایي په دې حد